ازادي راډیو دا خبرونه تر یولسو بجو ده. په راپورونو کې اوري چې چارواکي د ناټو په یوه بمباری کې د 15 پولیسو د وژل کېدو څېړنه کوي. په یوه بل راپور کې راغلي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، دغه هیواد به د پاکستان او هند ترمنځ د سیالۍ او جګړې په ډګر بدل سي. نور مسایل وروسته معرفي کېږي. اوس خبرونه ناټو او افغان چارواکي وایي د ناټو په هوایي بمباری کې د 15 افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د دفاع وزارت وایي په لوګر او کندهار کې 6 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر په وروستي پړاو کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او د تحریک انصاف ګوند له مشر سره وکتل. ناټو او افغان چارواکي وایي د ناټو په هوایي بمباری کې د 15 افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. افغان چارواکو او ناټو منلي چې وړم شپه د ننګرهار د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د ناټو د هلیکوپټرو په ډزو 15 تنه افغان پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار د ولی ویان احمدزی عبدالعزی ازادي راډیو ته ویلي چې ځانګړو ځواکونو له ناټو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې د ناټو هلیکوپټرو پر طالبانو سربیره په تیروتنه 100 تنه افغان پولیس هم وژلي. جزئیات په 100 شیبو کې. د دفاع وزارت وایي په لوګر او کندهار کې 6 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دغه وزارت وایي په لوګر کې د سیمرخ په نامه د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. دغه وزارت نن په خپل اعلامیه کې ویلي دغه عملیات په خوشي ولسوالۍ کې شوي دي. د دې وزارت په حواله په کندهار کې هم 1 تن وسلوال د ملي اردو لخوا د غزمی پر مهال وژل شوی، 2 تنه ټپیان دي او 6 تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په میدان وردګ کې هم تصفیوي عملیات شوي چې په نتیجه کې یو اندازه چاودیدونکي مواد نیول سوي دي. د پروان د ولایتي شورا ځینو غړو او څو پخوانیو قومندانانو د پولیسو په لیکو کې د ورستیو بدلونونو په اعتراض مظاهره وکړه. دوی وایي چارواکو دغه بدلونونه په ټیټو کادرونو کې راوستلي، په داسې حال کې چې په کار و دغه تغییرات په لوړو پوستونو کې راسي. د پروان د ولایتي شورا رئیس احمد زکی هم په مظاهره کې برخه درلوده. د پروان امنیه قومندانی او پخپل قومندان و اویا تنه پولیس له دندو لري کړي یا هم بدل کړي دي. داسې کسان یې راوستلي چې پخوا باډي ګاردان، ډریوران یا هم سیکرټران و. مظاهره چانو له چارواکو غوښتل چې د وروستیو بدلونونو په اړه پر خپله پریکړه له سره کتنه وکړي. خو د پروان امنیتي چارواکي وایي د دغو بدلونونو امر د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړل شوی او دوی خپل کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر په ورستي پړاو کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان سره وکتل. مخکې له عمران سره د کیری کتنه په پام کې نه و، ځکه عمران په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اعتراض نه غوښتل له جان کیری سره وګوري. تحریک انصاف ګوند په یوه اعلامیه کې له عمران سره د جان کیری کتنه تایید کړې ده. راپورونه وایي عمران خان یو ځل بیا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دي ودروي. د هغه په وینا دا د پاکستان د ځمکني بشپړتیا څرګند سپکاوی دی. خو دغه ګوند یو مهم غړي د خپل نوم د نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې جان کیری په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د درولو په برخه کې د عمران خان غوښتنه رد کړې او دا یې د ټوریزم پر خلاف د امریکا د ولسمشر د پالیسۍ یوه برخه بللې ده. ملګری ملتونه وایي د جولای په میاشت کې په عراق کې په فرقوي شخړو کې 1050 کسان وژل شوي او له 2300 زیات کسان نور ژوبل شوي دي. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ وویل په دې کې ډېر قربانیان ملکي وګړي وه. په دې لړ کې په بغداد کې 238 کسان وژل شوي او 200 کسان ټپیان شوي چې تر ټولو اغیزمنه سیمه بلل شوې ده. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو سرپرست ځانګړي استازي ګیورګو بوستین ویلي د مرګ ژوبلې دومره لوړو ارقامو په تېرو 50 کلونو کې ساری نه لوت. نموړي پر عراقي مشرانو ټینګار کړی چې د دې بي ځای ویني تویدنې د مخنیوي لپاره دې بیړني اقدامات وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د روسیې د پریکړې سخته مایوسه کړې چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی قراردادي ایډوارډ سنوډن ته یې پناه ورکړې ده. د سپینه ماڼۍ ویان جی کارني د پنځمې پر ورځ ویل له دې فیصلې وروسته د دې اداره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ په مسکو کې پر پلان سوی سرمشریزه له سره غور کوي چې آیا جوړ سي او که څنګه.
We're certainly evaluating the
موږ یقینا په مسکو کې د امریکا او روسیې د مشرانو د دوړخیز غونډې ګټورتیا ارزو. دغه ورځ د روسیې له چارواکو سره په دې اړه په خبرو اترو بوخت یو. د پنجشنبې په ورځ وختي د سنوډن وکیل اناتولی کوچیرینا خبریالانو ته وویل چې سنوډن ته په روسیه کې یو کلنه پناه ورکړل شوې ده او د کاغذونو له ترلاسه کولو وروسته له هوایي ډګره وتلی او یو ناڅرګند خو خوندي ځای ته انتقال شوی دی. په یو بیان کې چې د ویکیلیکس ویبپاڼې لخوا خپور شوی دی، سنوډن د روسیې مننه کړې چې ده ته یې پناه ورکړې ده او د اوباما پر ادارې انتقاد کړی چې نړیوال قانون ته یې درناوی ونه کړ. واشنگتن د جاسوسۍ په تور د ادوارد سنوډن د ورسپارلو غوښتنه کړې چې پر انټرنیټ او ټلیفونونو یې د امریکا د څار د پټ پروګرام په اړه معلومات افشا کړي دي. د مصر د لیرې کړای سوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو په دې هیواد کې د اعتراضونو د پای ته رسولو غوښتنه ونه منله. که څه هم حکومت له اسلام پالو مظاهرچیانو سره ژمنه کړې وه که د اعتراضونو له سیمې ووځي دوی به لار ورته خلاصه کړي، خو دوی لا هم د قاهرې په دوو ساحو کې د شپې په مخه اعتراضونو ته ادامه ورکړه. مظاهرچیانو تر سهاره دغه یو شعار له ځان سره لیږده وه چې یوازې زموږ پر مړو پښه ایښولی سي. د مصر د پوځ لخوا د جولای پر درېمه د محمد مرسي تر لرې کېدو وروسته په مصر کې په تاوتریخوالي کې 216 کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو ډلې فعالان او د رقیبو ډلو سیاستوال هڅه کوي د مظاهرچیانو په وړاندې د زیات پوځي قوت د کارولو مخه ونیسي. دوی پیشنهاد کړی چې د اعتراضونو پر سیمو به یو انساني کړي تاو کړي. هغه مظاهرې چې د جولای پر 16 د پوځ مشر جنرال عبدالفتاح السیسی په غوښتنه وسوې څرګنده کړه چې په مصر کې زیات خلک د مرسي د لرې کېدو ملاتړ کوي. د لبنان دولتي خبري اژانس وایي 2 توغندې د بیروت په جنوب کې په هغه سیمه کې چاودېدلې دي چې د دفاع وزارت او د ولسمشري مانی پکې ده. تر اوسه پورې د دې راکټونو د تلفاتو په اړه چې تېر شپه د فایزیه په سیمه کې لګیدلی کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د چاودنې د توغندیو د بریدونو په هغه لړۍ کې تازه پیښې دي چې په تیرو 2 میاشتو کې په بهیر کې د پایتخت جنوب په نښه کوي او د ګاونډي هیواد سوریه د کورونی جګړې مستقیم اغیز ګڼل کیږي. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې دغه توغندي به چا توغولی وي. د بریدونو وروسته له هغې کېږي چې پرون د لبنان ولسمشر میشل سلیمان په یوه وینا کې وویل د دې وخت را رسېدلی چې د حزب الله لخوا د وسلو کارول د دولت تر کنټرول لاندې راسي، په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې وسلې د سوریې د رژیم په ګټه له پولې اړول کېږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي د هیواد پارلمان به یې هغه موافقه تصویب کړي چې له مخې په تاجکستان کې د روسیې پوځي حضور تر 2024 میلادي کال پورې غځول کیږي. رحمان دا خبره د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر رسمي کتنې وروسته کړې. په دې اړه دواړخیزه موافقه په 2012 میلادي کال کې لاسلیک شوې، خو د تاجکستان پارلمان یې تصویب ځنډولی دی. د روسیې پارلمان یا دوما دا تړون په تیره میاشت کې تصویب کړ. روسیه په تاجکستان کې تر 6000 زیات سرتیری لري. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګر له دې غونډې وروسته وویل مسکو ژمنه وکړه چې تر 2025 میلادي کال پورې به د تاجکستان د پوځ په اسري کولو 200 میلیونه ډالر ولګوي. د امریکا مشرانو جرګې د ولسمشر په پیشنهاد د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا نوې سفیر تایید کړه. سناترانو په 80 مثبت رای سره سمانتا پاور په ملګرو ملتونو کې د امریکا د نوې سفیر په توګه ومنله. تر دې مخکې سوزن رایس پر دې مقام دنده اجرا کوله چې اوس به د ملي امنیت په چارو کې د سلاکارې په توګه دنده ترسره کوي. د امریکا مشرانو جرګې دغه ورځ د ګډو ځواکونو د لوی درستیز په توګه د جنرال مارتین دیمسي کاري موده د 2 نورو کلونو لپاره وغځوله او ادمیرال جیمز وین فیلډ یې د هغه د مرستیال په توګه تایید کړ. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. په ننګرهار کې د ناټو ځواکونو لخوا د پولیسو پر پوسټه بمباري شوې.
په ترڅ کې څلور پولیس په شهادت رسیدلي دي او 2 تنه پولیس زخمیان دي.
د ننګرهار چارواکي وایي دغه پیښه به وڅېړي. دا هم درته وایي چې ځینې کارپوهان اندېښنه څرګندوي که بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي دغه هیواد به د هند او پاکستان د جګړې په میدان بدل سي. په یو راپور کې اوري چې د ځینو راپورونو له مخې د حامد کرزي پلویان هڅه کوي د ده د واکمنۍ موده وغځوي.
کچیر احیانا پر دې باندې دې بریالي نه شي نو بیا دې کوشش کوي چې د خپل ټیم یو څوک بریالی کړي چې بیا همدغه موجوده نظام مسکون پاتې وي.
د انتخاباتو د 2 کمیسیونونو د غوروي کمیټه وي تر اختر وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي ټاکي.
کمیسیون یو خاص ارزش لري. شفافیت او سیاحت او سقم د کمیسیون زیاته دی. کمیسیون د سم شکایت پورې اړه لري.
امریکا پر دې فیصله مایوسی څرګنده کړې چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی کارکونکي ادوارد سنوډن ته مسکو پناه ورکړه. د ژوند پرنګونی کې له یو ځوان رخت خرڅونکي سره خبرې شوي.
ګروانم داسې له کلاو پرې خېل ګرمیم دا روجم دا بس.
د خبرونې په پای کې یو سندره هم درته انتخاب شوې ده. چارواکي د ناټو قواو په یو هوایي برید کې د 15 پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. دغه پولیس د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې وژل شوی دی. تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
دا 15 تنه افغان سرتیری وړ مشپه د ننګرهار د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د ناټو د هلیکوپټرو په هغه ډزو کې وژل شوی چې چارواکو تیروتنه بللي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته ویلي د پولیسو یو پوسته د طالبانو تر برید لاندې راغلې وه. سیمې ته افغان ځانګړي ځواکونه هم رسېدلي او په جګړه کې یې له ناټو څخه هوایي مرسته غوښتې وه چې هلیکوپټرو پر طالب وسلوالو سربیره په هوایي بمبارۍ کې په تیروتنه څو تنه افغان سرتیری هم وژلي.
خاص افغان ځواکونه شهید تللي دي. خاص افغان ځواکونه د خپل حمایت لپاره بیا هوایي حمایه غوښته ده. کله چې هوایي حمایه محل ته رسېدلې ده یو امنیتي پوستې باندې هم الوتکې یو څو فایره کړي دي چې په ترڅ کې څلور پولیس په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه پولیس زخمیان دي.
که څه هم د ننګرهار د والي ویان د وژل شوو افغان پولیس سرتیرو شمېر څلور تنه وو، خو د ناټو ځینو سرچینو بیا د وژل شوو سرتیرو شمېر 15 تنه ښودلې. دا احمد زی عبدالسی په وینا په دې هوایي بمباریو کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ شوبلا وختي خونه موړي ول چې کرشمیره نه دا ور معلومه. دا ننګرهار د والی ویاند همدارنګ ول چې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی امنیتی ادارو ته دند سپارل چې دا پیخه دی وڅیړي. ناټو هم د دوی په بمباری کې د 15 افغان سرتیرو وشل کېدل تایید کړی دی. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ایساف دی وی ویاندی مالوی بونی له خلی وای چی دوی نه پویږي چې په خڅنګ رامنسته شوی خو د ناټو د هلیکوپټر په دزو 15 افغان سرتیری وژل شوی. نو موړی ویلی دا ناټو د هوایي ملاتړ د افغان او ناټو د ګډو ځواکونو د وختنې په جواب کې استول شوی وو. دا ناټو یو بل ویاند ویل گریفن هم د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلی چې په سیمه کې د ناټو او افغان ځواکونو ګډ عملیات روان و خو نور جزئیات نه دی ورکړي. دا ایساف ویان دی مالوی ایبونی وای په دې اړه چې افغان پولیسو ته د مرګ ژوبل څنګه وختي څېړنې پیل شوې دي. وسلوالو طالبانو بیا په دې جګړه کې دوی ته د مرګ ژوبل د وختو خبر رد کړی دا او حکومت په لوس وکونو ته د مرګ ژوبل د اړولو ادعا کړې. دا یادونه ورده چې د حکومت مخالف وسلوالو په دې ورسوي کې په هغه سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي چې بهرنیو سرتیرو امنیتي مسولیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې او یا یې د سپارلو په بهیر کې دي.
د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د خپل ټولو عسکرو د وټلو خبره کړي او د دې هیواد څخه د چټک وټلو په مقصد یې له طالبانو سره د خبرو لړۍ هم پیل کړې ده. کچېری امریکا له افغانستان څخه خپل ټول عسکرو باسي، پاکستان او هند به په دې هیواد کې خپل نیابتي جګړې سخت کړي او هر یو به د خپل نفوذ د پراخولو لپاره هڅې وکړي. دا د کاناډا چپ ګلوبل پوسټ ورځپاڼې د یو مضمون یو برخه ده چې تفصیل له جانقه علي کوزیس خوري.
کارپوهان په دې باور دي چې امریکا پر اختیار هم په افغانستان کې د سولې نازک عملیه ګډه وډه کړي، نو په دې کار سره به د جنوبي اسیا د دوو اټومي طاقت لرونکو هیوادونو پاکستان او هند نیابتي جګړې په افغانستان کې شدت پیدا کړي. د ګلوبل پوسټ ورځپاڼې په باور د هند لپاره به دا یو سخت انتخاب وي چې د افغانستان په جګړې کې ځان ژور دخیل کړي او په اصطلاح د وینو په ګرداب کې ځان راګیر کړي. خو دا به هم ورته ګرانه وي چې خپل رقیب پاکستان په افغانستان کې برلاسه او حاکم شي. په افغانستان کې د هند او پاکستان سیالۍ د ساړه جنگ له وخت راهیسې دوام لري. دواړو خواوو په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کاوه. پاکستان اسلامي ډلې روزلې او پاللې او په نتیجه کې طالبان واک ته ورسېدل. د ګلوبل پوسټ په باور د جورج دبليو بوش ادارې په 2001 کال کې پر هند فشار اچولی و چې په افغانستان کې خپله ونډه کمه کړي او دا ځکه چې امریکا هغه مهال د افغانستان په جګړې کې د پاکستان ملاتړ او د دې هیواد له لارې د ناتو اکمالاتي لارې ته اړتیا درلوده. دا مهال چې متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو خبره کوي، پاکستان او هند دواړه په دې نظر دي چې په افغانستان کې د یو برلاسه به د بل لپاره مصیبت وي. افغان تاریخ لیکونکی او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د افغانستان، هند او پاکستان د اړیکو په اړه وایي:
افغانستان یو کشور مستقر است و کشور است که
افغانستان یو خپلواک هیواد دی او داسې هیواد دی چې له هند سره د آریایانو له وخت راهیسې لرغوني اړیکې لري. تاسې وینئ چې د هند په ملي سرود کې د ویدي سندرو اخیست چې له افغانستان څخه ورغلی هم شته. په دې توګه کله چې د هند او افغانستان اړیکې پراخیږي پاکستان حساسیت ښیي. پاکستان باید د دې پر ځای زیار وباسي چې د هند په څیر له افغانستان سره خپل اړیکې پراخ کړي.
ګلوبل پوسټ ورسپانه لیکي اسلام آباد بیره لري چې هند به د بلوچستان ایالت کې وسلوالو ته د افغانستان له لارې مرستې زیاتې کړي. پاکستان دغه راز په کابل کې خپل نفوس ټینګول د پوځي ستراتیژیک پلان لپاره حیاتي بولي. هند په خپل وار په افغانستان کې د اسلامي بنسټپالو د قوت له امله اندېښنه لري او فکر کوي چې په کشمیر کې به دوی ته ستونزې زیاتې کړي او د لشکرې طیبه ډلې په څیر به په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د روزنې مرکزونه فعاله شي. د ورځپاڼې په باور تر اوسه هند په دې کار کې میدان بایللی دی. ګلوبل پوسټ لیکي هند د افغانستان په بیا رغونه کې شاوخوا $2 میلیارډ مرسته کړې او په یوې وروستۍ نظر پوښتنه کې چې بی بی سي ABC نیوز او ARD موسسې کړي ښکاری چې په سلو کې 40 افغانان د هند په اړه ښه او مثبت نظر لري او یوازې په سلو کې 8 کسان د پاکستان پلوي کوي. په همداسې یو حالت کې د پاکستان ملاتړې وسلوالې ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي. جمهور رئیس حامد کرزی څومره د مخکې له هند څخه غوښتي ول چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د وسلو مرستې وکړي، خو د ګلوبل پوسټ په نظر نوې ډلې نه غواړي افغانستان ته وسلې ورکړي او د دوی په وینا ځان په لانجه کې ښکیل کړي. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کانوال سیبال ګلوبل پوسټ ته ویلي و مونږ باید د وسلو په برخه کې له پوره احتیاط څخه کار واخلو. مونږ نه غواړو چې د پاکستان او طالبانو د ګډې جګړې پر ضد د افغان حکومت ملاتړ وکړو او د دوی بار په اوږو یوسو. د هند د پوهنتون استاد پروفیسر سومیت گانگولی وای د هند دا پریکړه چې د جمهور رئیس کرزی حکومت ته وسلې نه ورکوي یو احمقانه او د بی عقلی عمل دی. دی وای مخکې له هغې چې هند د افغانستان د راتلونکي په اړه له پلانونو څخه وایستل شي هندیان باید همدا اوس عمل وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د آزاد او شفاف انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو په مخ کې ځینې موجوده ستونزې شاید دغه انتخاباتو برخلیک ته تغییر ورکړي. د دې بنسټ رئیس وایي د ناامنیو ترڅنګ انتخاباتو ته ناسالمې سیاسي سیالۍ هم د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې مهمه ستونزه ده. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو غوښتي ترڅو د دغو ستونزو د حل لپاره پر حکومت او امنیتي ارګانونو فشار راوړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
شیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنیاد د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت پر راوستلو او د ستونزو په مخنیوي کې د مدني ټولنې پر فعال برخې اخیستنې تاکید کوي. د دې بنیاد چارواکي وایي د نامنویو ترڅنګ د اندېښنو وړ ځینې نورې ستونزې هم کولی شي چې د انتخاباتو بهیر ته زیان ورسوي. د شفافو انتخاباتو د بنیاد رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو لپاره د اویا سارونکو د فراغت په غونډه کې وویل مدني ټولنې د انتخاباتو په خطر سره کولو کې د پام وړ رول لوبولی شي.
انتخابات امروزی چالش های بیشتری دست رایش است. ممکن سرنوشت
د انتخاباتو په لاره کې ډېرې ستونزې پرتې دي او ممکن د انتخاباتو برخلیک واړوي. دا ستونزې ناامني، ناسالم رقابتونه، د زیاتو ګوندونو ګډون او داسې نورې دي. موږ د مدني ټولنې په استازیتوب غواړو د انتخاباتو د ښوالي لپاره خپله ونډه ادا کړو.
د ټیفا مسؤلین همدارنګه ټینګار کوي چې مدني ټولنې باید د انتخاباتو د اهمیت په اړه د خلکو په پوهولو کې هم همکاري وکړي. دا بنیاد په داسې حال کې د انتخاباتو په مخ کې د بیلابیلو ستونزو یادونه کوي چې تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نو غړو د جمهور رئیس کرزی په مخ کې د تحلیف مراسم ترسره کړل. سربیره پر دې څو ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه پیل کړه، خو د راپورونو له مخې وړمه شپه د کندهار ولایت د ارغنده په ولسوالۍ کې د رای ورکولو یو مرکز د نامعلومو کسانو لخوا لوټل شوی چې دا په دغه مرکزونو لومړی حمله بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل امنیتي ارګانونو په خپل امنیتي پلان کې څرګنده کړې چې د رای ورکولو د 6015 ټاکل شوو مرکزونو له جملې څخه د 295 مرکزونو امنیت نشي ساتلی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور له مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو وغوښتل چې د دې مرکزونو د امنیت د ټینګولو لپاره پر حکومت فشار راوړي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه د رای ورکولو د ټولو مرکزونو امنیت ساتلی شي. دې وزارت همداراز ویلي چې هسې روانې دي د انتخاباتو تر ورځې پورې سلور هغه ولسوالۍ هم له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي چې اوس مهال پکې امنیت خوندي نه دی.
بلخوا د انتخاباتو د دوو کمیسیونونو د غوروي کمیټه وایي چې له اختر وروسته به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د غوره کولو کار هم پیل کړي. دغه کمیټه به 15 کسان غوره کوي او جمهور رئیس بیا له دوی څخه 15 کسان د انتخاباتي شکایتونو د غړو په توګه ټاکي. احمد زبیر جمن د غوروي کمیټې له غړي پوهن ګل رحمان قاضي سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلي قاضي، د دې کمیټې د راتلونکو فعالیتونو په اړه وایي.
پیشبینی شوی چې کمیسیون د انتخاباتو او بلم کمیسیون د سم شکایت ده. د سم شکایت د کمیسیون دا غړي پاتې دي. البته موږ چې څنګه د غوراوي کمیټې مخکې کار وکړو بیا به اعلان کړي او ټول هغه زموږ هیوادوال چې د شرایطو وړ دي هغوی به فورمې ډکوي او داوطلبۍ کې به شرکت کړي. پس دغه به بیا د دې د جملې نه ښه طرح انتخابیږي. البته دغه شرایط سره سم چې په اوومه او اتمه ماده د قانون د تشکیلاتو د انتخاباتو کې راغلي دي او د دې جملې نه به بیا 15 تنه رئیس جمهور ته معرف کیږي. رئیس جمهور به بیا دغه جملې نه 15 تنه انتخابوي.
نو دا کار به کله کې ځکه چې سه تاکید کیږي چې باید دا کمیسون به د شکایتونو هم زر جوړ شي ترڅو د انتخاباتو لپاره کارونه خپ پر مخ لاړ شي.
او دا ضرور ده چې دا کمیسون زر جوړ شي ځکه د کمیسون یو خاص ارزښت لري. شفافیت او صحت او سقم د کمیسون زیاته د کمیسون د سم شکایت پورې اړه لري. په دې کې کوشش کیږي چې ډیر زر جوړ شي. نو موږ وروسته د اختر ان شاء الله دې کار شروع کوو. امید لرو چې په ښه شکل سره دا پروسه هم ترسره شي.
قاضي صاحب، یو انتقاد چې ځینو سیاسي ګوندونو کو د مدني ټولنو ځینو غړو کو هغه دا و چې د 20 نفر چې تاسو ولسمشر ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره ورلېګلی و یو شمیر به تجربه کسانو په دې معنی چې د انتخاباتو تجربه نه درلودله او بیا چې انتخاب هم شو په نه کسانو کې دوی دا انتقاد لري چې په دوی کې هم ځینې داسې کسان شته. په دې اړه ستاسو جواب څه دی؟
په دې رابطه اصلا دا ومه او اته ماده د قانون تشکیلات انتخاباتو کې زموږ هیوادوال ول ولی دوی دا سوال خپل په دې دوه مادو کې حل کیږي. په اوله ماده کې زیاتره په دغه باندې تاکید شوی په پوهاوی او لیاقت او تجربه باندې. خو دویمه ماده کې بیا قومي مسله او د ښځو د نارینه او د توازن دی هغه پیشبینی شوی دی. نو موږ مجبور دواړه مادې باید رعایت کړو. نو کله چې دویمه ماده رعایتېږي ځینې اوقاتو کې تاسې پوهېږئ چې په عمل کې بیا لږ تناقض راځي که قومي مسله او د ښځو مسله مراعات کېږي بیا د خوای دغه موضوع په نظر کې نیسو. د پاوی او د تجربه او د دې دا دوار سره سر نه خوري. یو متناسب حالت به نه رامن. مثال په توګه په کاندیدان جمله کې په دې قوم نه یو نفر دی نو هغه نفر به موږ نه جز نه شونی ولې دا هغه بیا هغه لازمه تجربه کنه لري هغه خامخا بیا دغه کې.
د انتخاباتو د دوو کمیسیونونو د غوروي کمیټې غړي پوهان ګل رحمان قاضي وو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ځینو راپورونو لمخې د حامد کرزي ځینې پلویان هڅه کوي چې د واکمنۍ موده اوږده سي. په وروستیو کې په کندهار کې د انتخاباتو د ځنډېدو او د ولسمشر کرزي د دورې د اوږدېدو په پلوي غونډې جوړې سوي او حتی د دې غوښتنې په ملاتړ پر خلکو فورمې هم ویشل سوي دي. عصمت سروان په دې اړه جزئیات لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې اته میاشتې پاتې دي، په جنوبي ولایتونو کې ځینو کسانو او ټولنو هلې ځلې پیل کړي چې انتخابات وځنډېږي او حامد کرزی د کار موده اوږده کړي. تر اوسه پورې په دې اړه په کندهار او هلمند کې څو غونډې جوړې شوې او برخوالو د حامد کرزی د ولسمشرۍ د دورې د اوږدېدو غوښتنه کړې ده. دوی استدلال کاوه چې امنیتي حالات د انتخاباتو لپاره مناسب نه دي او د جنوب اوسیدونکو خو په ځانګړي ډول خپل رای نشي استعمالولی. په کندهار کې میشته سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر وایي چې ناامني یو مسلم واقعیت دی چې څوک پرې سترګې نشي پټولی.
تلاشونه خو بیخي جریان لري، اما دغه خبره یو واقعیت دی چې د انتخابات کېدل په اوسنی شرایط کې مشکل خبره خو ده. په دې مشکله ده چې یوازې وسه کندهار ولس ولسوالۍ دي، د اکثر ولسوالۍ صرف مرکزونه د دولت سره دي، قلا چې د قومندان ولسوال پکې ناست دي. نور اطراف کې وضعیت ډېر خراب دی، حتی فشار کې خراب دی. په دغه یوه روژه کې څلوېښت کسه ډېر وژل شوي دي د یو د روژې په میاشت کې. نو کومه دی هغه مسؤلیت چې یو کلیوال راشي او ګوته رانکي او رایه ورکړي؟
د کندهار په غونډه کې ځینو کسانو ویل چې کرزی تر ټولو مناسب کس دی چې د درېیمې دورې لپاره هم ولسمشر وي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې هیڅوک پر لپسې د درېیم ځل لپاره ولسمشر کېدی نشي. خو د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر وایي چې د کرزی پلویانو او د ده د کورنۍ ځینو غړیو نه یوازې د حامد کرزی د دورې د اوږدېدو لپاره غونډې جوړې کړي، بلکې فورمې یې هم ویشلې دي. د ده په وینا په فورمو کې لیکل شوي چې موږ د حامد کرزی د ولسمشرۍ د دورې اوږدېدل غواړو.
د دولت تلاشونه په مختلفو اړخو کې جریان لري. یو جریان یې دا دی چې انتخابات ونسي او د کرزی دوره دوام ومومي داسې یو څو کال لپاره. دوم تلاشه دا دی چې کچیر احیانا پر دې باندې دی بریالی نسی، نو بیا دی کوشش کوي چې د خپل ټیم یو څوک بریالی کړي چې بیا همدغه موجوده نظام تر ډېره وخته مسؤول پاتې وي.
حامد کرزی په ځلونو ویلي چې د قانوني مودې له پوره کېدو وروسته په واک کې پاتې کېدو ته لیواله نه دی، خو ډېر افغانان او نړیوال کتونکي د کرزی پر شمنو شک کوي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د یو راپور له مخې حتی د کرزی د کابینې د ځینو غړیو په شمول جګپوري افغان چارواکي باور لري چې ولسمشر کرزی په پام کې لري چې انتخابات وځنډوي. احمد شاه سپر وایي په هغه صورت کې چې د انتخاباتو د ځنډېدو هڅه ناکامه شي، د کرزی پلویان غواړي چې د ده د کورنۍ یو بل غړی واک ته ورسیږي.
اول انتخابات دی غواړي چې ونسي، هم پر دغه حال باندې کرزی خپل دوام ورکړي، او یا غواړي چې خپل په کورنۍ کې یا په نور ملګرو کې د قدرت اغېز دایمي کړي او د تقلب د فارغ زمينه مسایبي.
امریکایي چارواکو ویلي که د افغانستان حکومت انتخابات وځنډوي، متحده ایالاتونه به د افغانستان اوږدمهال ملاتړ او د میلیاردونو ډالرو مرستې ودروي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو خپل دا پیغام له کرزی سره په غونډو کې هم هغه ته رسولی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د 2014 کال انتخابات وروسته د قدرت سولیز انتقال د افغانستان د ثبات لپاره خورا اهمیت لري.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي زرګونه جریبه ځمکه د اوبو د کمښت له کبله شاړې پاتې سوي دي. د ګرمسیر ولسوالۍ چارواکي هم دغه ستونزه تاییدوي. الیاس دایي ورباندې رپورټ لري.
د سنگین ولسوالۍ یو شمېر مهمې سیمې دوه میاشتې کېږي چې د وسلوالو طالبانو لخوا تر سختو بریدونو لاندې دي. ویل کېږي تېره ورځ هم په دې ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ سخته نښته شوې ده. تېرې اونۍ د ملي اردو مسؤلینو په هلمند کې د تېرو څلورو میاشتو د مرګ او ژوبلې راپور خپور کړ چې له 116 تنو وژل شوو سرتیرو څخه ډېری په سنگین ولسوالۍ کې د ناامنۍ له امله وژل شوي وو. په هلمند کې تازه په دنده ګمارل شوی امنیه قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګر غواړي د خلکو په مرسته د سنگین په سروان کلا کې امنیت راولي. کمانډان وای په سنگین کې د امنیت د ټینګښ لپاره د خلکو مرسته ډیره مهمه ده.
د وسلوال پوز ترمنس او د ملکی ادارې د ولس سره ډیره ښه امهنګي وجود درلودي. خلک د پولیسو سره همکار و، خو بعضی مشکلات چې درلود هغه مشکلات یې موږ یاداش وخت دي. هغه مشکلات به په وخت زمان موږ ورفقو او په عین وخت کې موږ خپل پرسونل جنگي مورال ولیدی چې د دې مورال ډیر لوړو. همدارنګه دوی یاشو یو بچې څخه لیدنه وکړه چې یاشو یو بته نسبتا شو بدنه و.
کومندان ول په سروان کلا کې عملیات او غشتلو تدابیر ته تست چې لعمل به په نور سنگین کې هم امنیت ټینګ شي. خو په سنگین کې څه ډول امن راتلای شي؟ وسلوال ولی غواړي د هلمند په شمال کې یوازې پر سنگین ولسوالۍ تمرکز وکړي. قومي مشر شمس الله سرایی وایي تر هغو چې په سیمه کې امنیتي غښتلي ځواکونه ځای په ځای نسي، افغان سرتیري د خلکو مرسته نسي ترلاسه کولی.
د یو لوی لامل دا دی چې حکومت په سنگین کې ډېرې پوستې لري، خو هغه پر داسې موقعیتو باندې نه دي چې هغه د خلکو امنیت وساتي. فرض مثال د لوی لارو پر سر باندې دي، هغه یو عسکر هم د تلاشي لپاره د سړک سر ته نه راکښته کېږي، صرف او صرف خپل په خزه کې ناست دي. داسې وخت هم راغلی دی چې طالبان د دوی د پوستو مخ ته ماینونه پټ کړي دي، خو بیا هم دوی هېڅ نه ورته وایي. نو حکومت تر اوسه پورې خپل هېڅ نه توان نه دی ښودلی چې دوی څرنګه وکولی شي چې هلته امنیت راولي.
که څه هم دې ولسوالۍ ته د ملي دفاع د وزیر په